السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته ورجست بل خبرونه مو پیل سوه چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د ولسی جرګې رسمي غونډه پیل سوې نه ده او د مشرتابه د ټاکلو پر سر جنجال هغه سي روان دی. پارلمانی چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونوي شي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونوي شي. فاروق وردک تیره شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضرو وکیلانو له جملې 50 جمع یو رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یک شنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغه کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلانی پرهات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یو رنجر کې ناست وو چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 50 اوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانی د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ شول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبې وروسته وویل
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیر ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سیشنبه بل یو ورځنی لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. افغانستان به پر روانه یوه اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه یوه تمریناتي مسابقه وکړي. افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره کوي. په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو چارواکي وایي چې په مرجې گریش او مساکله ولسوالیو کې د دولت 8 مخالف وسلوال وژل سوي. دغه قلو اردو نن په ویلامیه کې وایي چې دغه وسلوال د قاتم ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. 215 میوان قلو اردو ویلي چې دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پر هغو وسلوالو سوي چې غوښتل یې د افغان پوځیانو پر پوستو حملې وکړي. وسلوالو طالبانو او خپله د قاتم ملاتړ ماموریت د دغو بریدونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په بل خبر کې د فاریاب چارواکي وایي چې د یو هوان د لګیدو په پیښه کې 15 ملکیان ټپیان سوي دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوان پرون د المار ولسوالۍ په بازار کې د روژه ماتي پر وخت ځینو کارګرانو ته څیرمه لګیدلی دی. د تاجکستان د عدلي وزارت وایي د دغه هیواد په یو زندان کې د بلوا له کبله د زندان 3 ساتونکي او ځینې بندیان وژل سوي دي. دغه بلوا د پلازمینې دوشنبې د ختیځ په 50 کیلومتري کې د وحدت شارګوټي په یو زندان کې پرون وسوه. په دغه زندان کې چې امنیتي تدابیر ډیر شدید دي، د وزارت په حواله پرون ماښام بلوا هغه وخت پیل سو چې شاوخوا ډیر شو بندیانو د زندان درې تنه ساتونکي یرغمل او بیا یې ووژل. راپورونه وایي دغه کسان چې د داعش ډلې د غړیتوب په تور د بند شپې ورځې تیروي په چړو او تیرو وسایلو سنبال وو. وزارت پرته له دې چې مشخص جزئیات وړاندې کړي په یوه اعلامیه کې ویلي کله چې چارواکو د وضعیت د کابو کولو لپاره قاطع اقدام وکړ ځینې بلوا سوداګر هم وژل سول. یوې دولتي سرچینې رویټرز اژانس ته د نوم نشول په شرط ویلي چې په خوډب کې نه ویشت بندیان وژل سوي دي. وزارت ویلي چې اوس په زندان کې وضعیت د چارواکو تر کنټرول لاندې دی او د دې بلوا په اړه څېړنې پیل سوي دي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی. د عراق دولتي خبري اجانس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومتري لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. او ټاکل سوی ولادیمیر زیلینسکي نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د وفاداري لوړه وکړي. پخوانی کمیډین یو څلوېښت کلن زیلینسکي تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیترو پروشونکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټونکی سو. د لوړې دغه مراسم پر ځای وخت نن سهار لس بجې په پارلمان کې جوړیږي. زیلینسکي غوښتل چې د لوړې دغه مراسم پرون جوړ سي، خو د پارلمان پر وکیلانو یې تور پورې کړ چې په لوی لاس غواړي د لوړې د مراسم وځنډوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د لوړې په دغو مراسمو کې به د نورو هیوادونو نږدې شپېته استازي برخه واخلي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه باندې شپږ دقیقې دي. د ولسي جرګې رسمي غونډه تر اوسه پورې نه ده پیل سوې. ځینو وکیلانو ازادي رادیو ته ویلي هغه پنځلس کسیزه کمیټه چې د دې لانجې د حل لپاره پرون ټاکل سوې وه، بحثونو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د ولسي جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجه په دې وروستیو ورځو کې ژوره سوې ده. اکرام الله اکرام د موضوع تعقیب کړی. نور جزئیات په اړه څه خبرو؟
ډېره زیاتمنه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې تر دې دمه لا هم رسمي جلسه نه ده پیل شوې. له سهاره د دارالانشا د مسؤلینو له لوري د ولسي جرګې د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې تړلې وه، او په دې خاطر باندې چې ویره موجوده وه چې د وکیلانو ترمنځ فزیکي شخړه رامنځته نه شي. خو د دغه جرګې یو غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې خلاصه شوه. وکیلان تالار ته ننوتل، ځینې په څوکیو ناست دي او ځینې هم ولاړ دي. دوی خغلی کټوازی وویل چې سرپرست رئیس استاد عطا محمد دیقنپور دوی راوستو چې په خپل څوکۍ باندې کینی، خو هغه انکار وکړ په خپل د ریاست په څوکۍ باندې نه دی ناست شوی. نوموړي دا هم وویل چې تیر ورځ کوم پنځلس نفری پلاوی چې د دغه لانجې د حل لپاره ټاکل شوی او دغه پلاوی هم خبري تر دې د مکمه نتیجه نه ده ورکړی، او ډیر امکان دی چې دغه پلاوی لغوه شي.
اوس اخیری وضعیت دغه ده چې وکیل صاحبان څوک څوکیو ناستې څوک ګرځي، او موضوع دغه چې دا لانجمانه پاته اوس زما خبرې وکولې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ریاستي څوکۍ لپاره موقت رئیس هم راوستل، مګر هغه اوس نه کینی ته هغه ملته ولاړ ده.
خغلی کټوازی ویل چې حد سبو شي چې نن د خبراتلو لالار نه دغه لانجه حل شي، خو د نوموړي په وینا چې بیا هم د فکر نه کوي چې دغه لانجه دی نن د ورځې تر پایا حل شي. دا چې دغه مسله به بل اخره په کم شکل باندې حل کیږي په دې اړه به اوریدونکو سره معلومات وروسته شریکو، خو دستي وروستي خبرې په دې اړه دادی چې جرګه لا پر رسمي ډول باندې نه پیل شوی.
بلور خبرونه کې اتمن اکرام سیدا موضوع ردې ځای هم تعقیب وو. مودل چې د ولسی جرګې رسمي غونډه پیل شوی نه ده. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجه په دې وروستیو کې ژوره شوی ده. ځینو وکیلانو ازادي راډیو ته ویلي هغه پنځلس کسیزه د کمیټه هم چې د لانجې د حل لپاره ټاکل شوی وه، تر اوسه پورې بحثونو نتیجه نه ده ورکړې. په کابل کې ورسپونو هم پر همدې موضوع لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې پارلمان د ولس کور که د ارزښتونو ګور په عنوان په خپره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د ولسي جرګې په تیرو دوه تقنیني دورو کې هم د جرګې د ریاست په سر ورته لانجې راپورته شوې وي چې بیا د مصلحت له مخې عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې رئیس وټاکل شو. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه ستونزه به بالاخره حل شي، خو پوښتنه دا ده چې د اتلسو کلونو په تیرېدو سره سره مو بیا هم ولې یو ولسواکه قانوني او د هیواد او خلکو غوښتنو ته په کتو جرګه ونه لرله چې خپل مسؤلیتونه وپیژني، د هیواد ملي ګټو او ارزښتونو ته په کتو قوانین تصویب کړي او د خلکو ښه استازولي وکړي. د سرمقالي لیکوالي لامل د ولسی جرګې تیر انتخابات د قانون او اصول سره سم نه ترسره کیدل او د پیسو او وسلو په زور د رایو ترلاسه کول بولیولي کې چې نو ځکه قاچاقبرانو غربي سوداګرو پخوانیو ټوپکیانو او زورواکو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړه. د سرمقالي لیکوال باور لري تر هغې چې د ولسواکۍ او انتخاباتو په اصلي معنا په هیواد کې ټاکنې ونه شي او خلک پکې پراخه ونډه ونخلي ټاکنیز سیستم جوړ نشي. نو لیکوال لیکي چې همدا ډول زورواکي سوداګر د مافیایي کړیو غړي او ټوپکوال به د خلکو د استازو په نوم معاملې کوي او د ولسي جرګې حیثیت به تر پښو لاندې وي. دنیا ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې خلکو ډېره تمه درلوده چې ګوند نوي او ځوان وکیلان به د خلکو له غوښتنو سره سم عمل وکړي، خو دوی هم په ډېرو کمو ورځو کې وښوده چې نوي وکیلان له پخوانیو ډېر ناکاره دي. د سرمقالي لیکوال لیکي چې په ولسي جرګه کې اختلافات دومره ژور شوي چې تیره ورځ د وکیلانو ترمنځ حتی فزیکي شخړه رامنځته شوه او دواړو مخالفو لوریو یو بل ته پوچ او فحش هم وویل. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي اړتیا څه ده چې په یو عادي موضوع کې دومره له شرمه ډک او غیر متمدن چلند وشي. د سرمقالي لیکوال لیکي چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي، هلته اصول او قوانین شته، باید په اصولو کې دا موضوع وکتل شي او عمل پرې وشي، ستونزه خپله حل کیږي. او هشت سوپ ورځپاڼې هم لیکلي دي چې یاده مسله باید د خبرو له لارې حل شي نه د تقابل له لارې. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې یو شمېر وکیلان هڅه کوي چې راپورته شوې شخړې ته قومي رنګ ورکړي چې دا د یوې بلې ستونزې د راپیدا کېدو په معنا ده.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا خپرونه تر یولسو بجو دوام کوي چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې واوري. ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. هغه اوریدونکي چې فیسبوک کاروي کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د تخار ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې حکومت د هغو وسلولو پر ضد اقدام نه کوي چې زیاتې سیمې په خپله ولکه کې راوستلې دي. دوی زیاتوي چې د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو سیمې په دې وروستیو کې د پراخېدو په حال کې دي او دې مسئلې دوی اندېښمن کړي دي. تفصیل د اجمل آرین په راپور کې اوریدلی سي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې د دغه ولایت په خوجهغار، خوجه بهاودین، درقد، ینګ قلعه او دشت قلعه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سیمې د پراخېدو په حال کې دي او دې مسلې خلک سخت اندېښمن کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي بصیر بیګ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل تمه لرو چې حکومت د تخار وضعیت ته پاملرنه وکړي او له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او باید په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دوی دغه راز زیاتوي چې دولت د دې ولایت په نامه نو ولسوالیو کې عملیات ترسره کوي، خو د تصفیه شویو سیمو تحکیماتو ته توجه نه کوي. نو کله چې امنیتي ځواکونه له سیمو څخه راوځي، په تصفیه شویو سیمو کې بیرته وسلوال طالبان خپل فعالیت پیلوي. د تخار یو تن اوسیدونکي بشیر احمد په دې اړه وویل د تخار روان امنیتي وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. دولت باید د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه وکړي، ځکه تخار یو امن ولایت و، خو د هرې ورځې په تېرېدو سره د ناامنۍ په لور روان دی. دوی خبرداری ورکوي که ډېر ژر د ملي یووالي حکومت مشران د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه کړي، نو ښایي د ناامنیو لمن د تخار ښار تر دروازو راورسیږي. مدني فعال نور یحیی نظري په دې اړه وویل د مورای کوکچه ولسوالۍ د سقوط په حال کې دي او دغه راز د طالقانو ښار هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. دولت باید د دې ولایت د امنیت تامینولو په خاطر کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې حکومت د امنیت تامینولو، د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري او ډېر ژر به د دې ولایت ناامنه ولسوالۍ د دولت ضد عناصرو له وجود څخه تصفیه شي. د تخار د والي محمد جواد هجری په دې اړه وویل په تېرې یوې میاشتې کې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو په پایله کې 30 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د دې ډلې لوی تعرضونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول او اوس مهال په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه دی. خوجهغار، خوجه بهاودین، دشت قلعه، ینګ قلعه، درقد، چاهاب او رستاق د تخار ولایت د مورای کوکچه ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه بلل کیږي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.